یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې. درنو دوستانو، زما اجملند او زما د همکار شمشاد زدران سلامونه ومنئ. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. په ریپورټونو کې اوري چې د سولې عالي شورا هیله خودلې په قطر کې د سولې وم پړاو خبري بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هوار کړي. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. رحمت افغان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوري.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. ټاکل شوی نن په قطر کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ وم پړاو خبرې پیل سي. د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د چالوي په لړ کې نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونه په خپلو کې مسابقه کوي او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د شمالي کوریا مشر ته د لیدو بلنه ورکړه. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې نوې پړاو خبرې پیلوي. د قطر په دفتر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې دا خبرې به نن سهار پیل سي. خلیلزاد تر دې مخکې له طالبانو سره په قطر کې شپږ ځله د سولې خبرې کړې دي. نننۍ غونډه د ورځې وروسته تر دې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني پاکستان ته په دې نیت سفر کړی چې اسلام آباد طالبانو وهڅوي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. پاکستان د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې اسانتیاوې رامنځته کړې خو طالبانو تر اوسه دا غوښتنه رد کړې ده چې د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغان غربي چارواکو په وینا خبر ورکړی که چیرته طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرو ته مخامخ خبرو ته چمتو سي، امریکایان به له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو ابتدایي محل ویش اعلان کړي. عبدالسلام رحیمی د سولې په چارو کې د دولت وزیر او په دې برخه کې د جمهور رئیس ځانګړی استازی وټاکل سو. د افغانستان ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر د فرمان لمخې ښاغلی رحیمی د کابینې ملي امنیت شورا په کمیسیونونو او د عالي شوراګانو په غونډو کې د ټولو پخوانیو حقونو او امتیازاتو په ساتنې سره ګډون کولای سي. عبدالسلام رحیمی له دې وړاندې د ولسمشر د دفتر رئیس و. د بغلان سیمه چارواکي وایي چې په نهرین ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې څلور ویشت ولسي پاڅون کوونکي وژل سوي او نه نور ټپیان دي. د نهرین ولسوال فضلالدین مرادی نن ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه تېره شپه د کوهګدای په سیمه کې سوې ده. ښاغلی مراد زیاتوي چې پیښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې پاڅون کوونکي د طالبانو د محاصرې د ماتولو لپاره سیمې ته روان وو. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او ورستای کورونا خبر ده چې د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونو په خپلو کې مسابقه کوي. د انګلستان په لیدز لوبغالي کې به د دواړو ټیمونو د افغانستان پر وخت ماسپښین پر دوو بجو خپل مسابقه پیلوي. له انګلستانه د کرکټ بورډ رئیس عزالله فضلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دواړو لوبډل لپاره ډېره مهمه ده، هم د پاکستان لپاره هم د افغانستان لپاره. نو دې دواړو لوبډلو رحمدګي نیولې ده. زه امیدوارم ان شاء الله چې د افغانستان ملي لوبډله به پاکستان د لوبډلې سره ښه لوبه کوي.
نن به د نړیوال بله مسابقه د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ وي چې په لود لوبغاړي کې به د افغانستان پر وخت د مازدیګر پر 5 بجو پیل سي. پرون دغو مسابقو په لړ کې جنوبي افریقا له سریلانکا سره د کرکټ مسابقې په 9 وکټو وګټله. اوس هم بهرني خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته د لیدو بلنه ورکړه. ډونالد ټرمپ نن د جاپان په اوساکا کې په ټویټر کې ولیکل د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو پر مهال وروسته له یو لړ مهمو غونډو زه جنوبي کوریا ته ځم که چیرته هلته د شمالي کوریا کیم جونګ اون دغه ټویټ وویني زه د دواړو کوریاو ترمنځ په هیله سیمه کې چمتو یم چې روغباړه ورسره وکړم. ترامپ او کیم تر دې مخکې دوه ځله سره لیدلي. متحده ایالتونه د شمالي کوریا مشر هڅوي چې د اټومي وسلو له پروګرامه لاس واخلي خو تر اوسه په دې برخه کې پرمختګ نه دی سوی. د جی شل یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو سره مرشریزه نن پای ته رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې تر څنګ د سعودي عربستان له ولیعت محمد بن سلمان سره وکتل. هغه یې وستایي او ویې ویل چې ډېر ښه کارونه کوي. ټرمپ وویل چې شهزاده محمد مې ملګری دی. دوی دواړو د جاپان په اوساکا کې د جی شل غونډې د دمې پر مهال د سهرني چای په وخت خبرې وکړې. په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسلګری کې د خبریال جمال خاشقچی تر وژلو وروسته چې تیر کالو وژل سو پر شهزاده محمد نړیوال فشارونه زیات سوي دي. د امریکا استخباراتي ادارې دې نتیجې ته رسیدلې دي چې شهزاده محمد د واشنگتن پوسټ د خبریال جمال خاشقچی د وژلو امر کړی، خو په خپله محمد بن سلمان د خبره رد کړې ده. او وروستی خبر هم دا چې د نړۍ ځواکمنو هیوادونو په وینا کې په خپله غونډه کې ایران ته خبرداری ورکړ چې د اټومي موافقې شرایطو ته ژمن پاتې سي. ایران ویلي دي چې د دغه څپڅپان د تړون د خوندیتوب لپاره د خبرې وروستی چانس دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالتونه تیر میلادي کال له دغه تړون څخه ووت. د برېټانیا، جرمني، چین، روسیه او فرانسې استازو پرون د ایران له استازي سره په وینا کې وکتل. دوی د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د شرایطو پر تطبیق بحث وکړ چې د ایران د یورانیم غني کول او ذخیره کول محدودوي. د دغو شرایطو له مخې د ځینو نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د ایران اټومي ظرفیتونه محدود کړای سوي وو. ایران ته دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک پرون په لندن کې وویل چې واشنگتن به د تهران په وړاندې خپل دریز دغسې شدید او وساتي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مولا ساده راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړئ ولولئ. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. و به ورچې د سولې عالي شورا په دوحه کې د طالبانو او د امریکایي استازي ترمنځ دوم پړاو مذاکرو نتیجې ته هیله مندې څرګندې.
شورای عالی سول امیدوار است چې دور هفتم به یک نتیجه ملموس و قابل قبول برسه.
افغانستان اقتصاد پوهان وایي سیاسي کړکیچ د کابل او اسلام آباد ترمنځ تجارت اغیزمن کړي.
چې دا کم تجارت او د دوانو ملکونو په منځ کې هغه د تیر شوي دوه درې کالو راځي کافي کمې پکې راغلې ده.
په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. د افغانستان او سیمې په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه هم کوو. د زهرو کاروانو نیوز پروګرام د خپرونې په دویمه نمایه کې خپرو. راسره اوسئ. د سولې عالي شورا هیله ښیي چې په قطر کې د سولې وم پړاو خبري بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره کړي. د دې شورا مرستیال د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د سیمې او نړۍ ټول هیوادونه غواړي د سولې د بهیر مالکیت له افغانانو سره وي. ویل شوي چې نن په دوحه کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې وم پړاو خبرې پیلېږي. اجمل تورمان د کابل په سټوډیو کې دی. تورمان صاحب، ستړي مو شیخ خبرونه ته کده راته وویل چې د افغانستان د سولې شورا د دغه پړاو خبرو په اړه نور څه ویلي؟
بله ان صاحب، د افغانستان د سولې عالي شوروي د ناټو د سرمنشي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وزیر مایک پامپیو روسي څرګندونې د دې ښکارندوی کوي چې د سولې وم پړاو خبرې به بین الافغاني خبرو ته لاره واره کړي. دغه شورا مرستیال عبدالکبیر اوخچون شیبه مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په قوي ګمان پاکستان ته ولسمشر غني روسي سفر هم د سولې د وم پړاو خبرو سره ارتباط ولري.
و اظهارات فرمایشی ناتو آقای مایک پامپیو اینا همه نشان دهنده این است که برای منطقه و جامعه جهانی به این مطلب رسیدن که در افغانستان ثبات باید بیاید و مذاکرات بین الافغانی شروع شود. از این لحاظ شورای عالی صلح امیدوار است که دور هفتم به یک نتیجه ملموس و قابل قبول برسد.
د خغلی اوچون په خبران سیب د سیمه او لسیمه خو ټول یوازونه غواړي چې د سولې د پروسې مالکیت له افغانانو سره وي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ټاکل شوی نن شنبه د طالب استازو امریکایي چارواکو ترمن د سولې وم پړاو خبرې په قطر کې پیل شي. خدا چې دا خبرې تر اوسه پیل شوي کنه په دې اړه تر اوسه نه دی ویل شوی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې ټول اړخونه د سولې د یوې چټکې پروسې غوښتونکي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس وایي د افغانستان د سولې لپاره کم وخت پاتې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم ویلي واشنگټن تمه لري چې د سپتمبر له میاشتې مخکې په افغانستان کې د سولې په برخه کې یوه هوکړه وشي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان شنونکي هم د سولې دې پړاو خبرو ته خوشبینه دي، خو په کوم دلیل؟ د چارو کارپو وحید مجده په دې اړه وایي
دا څه معلومه کې چې په اوم دغه کې امریکایان ډېر خود لري چې دا د افغانستان مشکل حل شي. په دې کې موږ څه علایم هم ګورو، ډېر مثبت علایم. لکه نه یو د نحسه و طالب جنگیاله یا د طالبانو خوشی کېدل د افغانستان د جلونو څخه، هغه مسافرتونه او سفرونه چې په دې وروسته کې شوي دي، د کازی صاحب سفر روسیې ته او د هغه نه وروسته د افغان سیاسیونو سفر پاکستان ته، وروسته د پومپیو سفر کابل ته او د اشرف غنی سفر پاکستان، دا ټول د دې زیرې کوي چې یو څه روان دي او د افغانستان کشاله به ان شاء الله د حل لوري ته ځي.
ان سه په قطر کې طالب استاذ او امریکایي چارواکو ترمن د سولې وم پړاو خبري او بین الافغاني مذاکرات ته د لارې د واردو خبري په داسې حال کې دي چې تازه عبدالسلام رحیمی د سولې په چارو کې دولت وزیر او په دې برخه کې د جمهور رئیس ځانګړی استاذ وټاکل شو. د افغان ولسمشر مستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل چې د ولسمشر د فرمان لمخې خاغلی رحیمی د کابینې ملي امنیت شورا په کمیسیونونو او د عالی شوراګانو په ټولو غونډو کې د ټولو پخوانیو حقوقو او امتیازاتو په اف سره ګډون کولای شي. عبدالسلام ایمیل دی وړاندې د ولسمشر د دفتر رئیس او بلې انسه
ډیر زیاته مننه تورمان صاحب. مخکې له دې نه چې تاسو ته سره خدای پاماني وکړو، یو بل موضوع هم په کابل کې تاوده ده، هغه دی ولسی جرګې دی مشرتابه دی ټاکلو په سر د سولې خبرو لري. هلته دیننه په جرګه کې د مشرتابه د ټاکلو پر سر باندې روان باسونه او په اصطلاح کړکیچ دي. د دې په اړه که تازه معلومات را سره شریک کړي، دغه ولسی جرګې له تالار نه خریپوټونه او معلومات سوای چې هلته څه وشول.
بله ان صاحب، د ولسی جرګې غونډه هم لکه څنګه چې تاسو ویل نن به د ولسی جرګې رئیس انتخابي، خو دغه غونډه یو څه په ځنډ سره نن پیل شوه، شیبه مخکې پیل شوه. او اوس د ولسی جرګې په تالار کې چې کوم وکیلان دي دوی آزاد بحث کړي، خو نن به دغه انتخابات ترسره کیږي. او دا انتخابات به د میر رحمان رحماني او د خان محمد وردک ترمنځ ترسره کیږي. درې پړاو انتخابات شول. ان صاحب، د ولسی جرګې د ریاست لپاره د نتیجه ورنکړه، بل اخر د ولسی جرګې د کورنۍ وظایف د اصول لمخې هغه کسان چې په لغ درې پړاو کې تر ټولو درې ډېر رای وړي دي، باید د غوي ترمنځ دغه انتخابات نن تر سره شي چې یو میر رحمان رحماني دی او بل خان محمد وردک. خو که بیا هم په دغه دوو کسانو کې څوک رای نشي ګټلی، هغه لازم رای نشي پوره کولای، نو بیا علني انتخابات کیږي چې دوی ته بلاسونه پورته کیږي چې څوک د منلو وړ دی د رئیس په توګه او څوک نه دی. خو تر اوسه پورې دغه انتخابات نه دي پیل شوي، تمه ده چې له غرمې وروسته دغه انتخابات پیل شي. بله انسه،
ډیره زیاته مننه کوم اجمل تورمان. له تاسو نه قدرمنو دوستانو، په کابل کې زما همکار اجمل تورمانو چې نه یوازې په قطر کې یعنی د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي هیئت او طالب استازو ترمنځ د هغه خبرو پاړه چې ټاکل شوی نن پایل شي، د کابل هیله مندی را سره شریک کړه، بلکې د ولسی جرګې په تالار کې د مشرتابه د څوکۍ لپاره د نننیو انتخاباتو حالې هم راک مننه ورنکو. اوس مقاګله ازادي رادیو ناوړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم ناجیه صافی له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د متشبسینو عالی بورد پاکستان ته د افغان ولسمشر وروستی سفر له لاسترولنو ډک کړي. د دغه بورد مشر رحم الدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی د دغه سفر پر مهال مهم قراردادونه لاسلیک کړي.
د افغانستان جمهور رئیس ځینې البته تجارتي برنامې امضا شوي دي، هغه کې د واګه موضوع دی، د آسیایي معنه د لارې څخه د دوی تجارت شروع کېږي. خو موږ هیله من یو چې دغه وعدې چې ورکړي
همدارنګ ولسمشر غنی د پنجاب تاجرانو او پانګوالو سره په خبرو کې ویلي افغانستان ته د یو ملي بازار نه بلکې د یو نړیوال بازار د پلیټ فارم په توګه باید وکتل شي، ځکه د ده په وینا افغانستان د وچو بندرونو، اورګاډي پټلۍ او مواصلاتي لارو د منځنۍ آسیا هیوادونو او اروپایي بازارونو سره وصل دی. د فراه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه د هوایي دهلیز له لارې د میوو د انتقال غوښتنه کوي. د دغې خونې د مدیر پلاوي مشر حاجي اسکر نن ازادي راډیو ته وویل
مو میخوای که از راه دهلیزو هوایي و ممالک عربي باید همه محصولات زراعتي فراغ.
خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت تر دې مخکې ډاډ ورکړی چې دا ستونزه به هواره کړي او د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اتیا افغانۍ، پنځه اتیا پولا، یو روپۍ یورو، یو نوی افغانۍ اویا پولا، یو انګلیسي پاونډ یو سلو یو افغانۍ اویا پولا، یو سعودي ریال یو ویش افغانۍ پنځوس پولا، زر ایراني تومن شپږ افغانۍ پنځلس پولا او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه درویش افغانۍ.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. په اقتصادي خبرونو کې مو له ناجیې صافی نه واورېدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی په پاکستان کې وړمه ورځ د سرمایه ګزارانو او پانګوالو په یوه غونډه کې ویلي چې افغانستان ته باید د یو ملي مارکیټ نه بلکې د سیمې او نړۍ د یو تجارتي مارکیټ او لارې په سترګه وکتل شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته د سفر پر مهال د نورو مسلو ترڅنګ پر اقتصادي چارو او دوړخیز تجارت خبرې کړې دي. دا په داسې وخت کې ده چې پاکستان حکومتي چارواکو په وینا د هیواد اقتصاد له سختو مشکلاتو سره مخ دی. اقتصاد پوهان وایي د پاکستان په اقتصادي ستونزو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ خرابو اړیکو هم رول زیات دی. زموږ همکار بولیوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري. د افغانستان په اقتصادي توګه د پاکستان لپاره څومره ارزښت لري دا مسله پکې څرګند شوې.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی اسلام آباد ته د سفر پر مهال یو غونډې ته په وینا کې وویل افغانستان که څه هم سمندر نه لري خو د ده په وینا د ډیرو هیوادونو او سیمو په لاره کې پروت دی. ولسمشر اشرف غنی د جون پر اوویشتمه دا خبره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شو تجارتي اړیکو ارزښت ته په اشاره وکړه. نوموړي وویل چې ښې اړیکې د نور څه ترڅنګ د دواړو هیوادونو د اقتصادي ودې لپاره هم ډیر ارزښت لري. دا په داسې حال کې دی چې په پاکستان کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د مشرانو په وینا د ملک اقتصاد له سختو مشکلاتو سره مخامخ دی. اوس پوښتنه دا ده چې په داسې یو حالت کې ګاونډی افغانستان د پاکستان لپاره څومره مهم دی. اقتصاد پوه مبارک زیب وایي له افغانستان سره خرابو اړیکو پاکستانی اقتصاد ته ډیر زیان رسولی دی.
پاکستان چې په دنیا کې د ټولو نه زیات سیزونه خرڅول نو د امریکې نه پسې په افغانستان کې خرڅول چې دا کم تجارت او د دواړو ملکونو په منځ کې هغه د تیر شوي دوه درېو کالو راسي کافی کمی په کې راغلی دی. اوس هغه تقریبا یو یو نیم بلین ډالر ته راکو شوی دی. یو ټایم داسې و چې دا دوه نیم درې بلین ډالرو ته تللی و.
مبارک زیب وویل که د دواړو هیوادونو خپل منځي اړیکې ښې سي نو پاکستان به پکې په اقتصادي توګه ډیر څه ترلاسه کړي.
که موږ دې ته ګورو نو دې کې پوټینشیل تقریبا د پنځو شپږ بلیون ډالرو پورې دی. نو په دغه تناظر کې چې موږ ګورو نو افغانستان د پاکستان لپاره ډیر اهمیت لري، خاص طور پر د تجارت په وجه باندې که یو بلیون یا دو بلیون پاکستان دا ایکسپورټس افغانستان ته سیوا شي نو ظاهره ده د دې سره چې کومه خساره ده د پاکستان هغه به ډېر حده پورې کمه شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر تجارت ژور نظر لرونکی خانجان الکوزی وایي خرابو اړیکو او ترانزیټي مشکلاتو په ځانګړي توګه په افغانستان کې پاکستانی تجارت ډېر ځپلی دی.
زمونږ په مارکیټ کې د دوی ډېر لوی سهم وو، د دوی سهم په کې ډېر و، درې میلیارد ډالر دوی دلته مصرفېدل. اوس دا را ټیټ شو یو میلیارد ته او نور هم پسې کمیږي. ترانزیت کار مونږ اویا زره کانټینر د کراچۍ د لارې نه انتقالول افغانستان ته دا په کال کې اوس لس زره ته راورسېدل دومره راټیټ شول نورې لارې پیدا شوې صادرات زمونږ کېدل هغه هم داسې شو نو د پاکستان اقتصاد په افغانستان باندې ولاړ دی د افغانستان اقتصاد په پاکستان ولاړ دی
خانجان الکوزی وویل افغانستان چې به کوم څه له پاکستان څخه اخیستل هغه اوس د منځنۍ آسیا له هیوادونو اخلي
موږ د دوی د ورځې لس زره ټنه اوړه راوړل تاسو اوس کولی شئ چې د ورځې دوه یا درې لارې اوړه به راشي موږ سیمټ راوړل لس زره پنځلس زره ټنه سیمټ هم راوړل سیخي ګول هم راوړل موږ په زرونو ټنه وریجې د دوی نه راوړلې اوس به هم راځي ډېرې لږې هغه سرحدي ولایتونو ته به راځي مګر دا ټول اوس ودرېدل اوس یې موږ د دوی نه راوړو اوس یې د قزاقستان نه راوړو د قرغیزستان نه راوړو د ایران نه راوړو د نورو ځایونو نه
د پاکستان تحریک انصاف مشر او وزیر اعظم عمران خان وای که څه هم د ملک اقتصاد د تیرو حکومتونو د درغلیو لکبله له سختو مشکلاتو سره مخامخ دی خو د په وینا دوی هوډ کړی دی چې ملک به له دې بحراني حالته باسي خو د اپوزیشن ګوندونه د درغلیو تور ردوي او وای چې عمران خان او ګوند یې نه د ملک چلولو تجربه او نه هم وړتیا لري
موک په خپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
دوستانو په اقتصادي مسلو کې پاتې کیږو د چین دولتي رسنۍ وایي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د چین رهبر شي جین پینګ په جاپان کې تر بحثونو وروسته د تجارت پر سر په نوو خبرو موافقه کړې دا خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د دواړو هیوادونو لخوا د تعرفو وضع کېدلو د نړۍ د اسهامو بازار بې ثباته کړې سالم احمد صالح راسره په سټوډیو کې دی دا موضوع یې تعقیب کړی ده صالح صاحب ستړی مشي د چین رسنۍ څه وایي چې په تجارتي برخه کې څه موافقه شوې
ډېره مننه انصاب د چین دولتي خبري اژانس سینهوا نن راپور ورکړی چې واشنگتن به پر چینایي مالونو نوي تعرفه نه وځه کوي لکه تر باسون مخکې چې د ولسمشر ټرمپ لخوا خبرداري ورکول شوی و د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا سم د لاسه پر چینایي مالونو د نویو تعرفو د لری کېدو خبر نه دی تایید شوی خو ویل دي چې د چین له ولسمشر شي سره کتنه ډیره ښه څه چې عالی و ولسمشر ټرمپ زیاته کړې موږ بیرته پر اصلي مسیر ور برابر سیو یو د خبره دواړه لوري به ډیر ژر په دې اړه رسمي اعلامیې هم خبرې کړي د امریکا او چین ولسمشران نن سهار د جاپان په اوساکا کې د شلو صنعتي هیوادونو یا جیشل د سرمشریزي په څنډه کې خبرې وکړې د دې کتنې په پیل کې ولسمشر ټرمپ ویلي و چې له چین سره د تجارت پر سر یوې تاریخي موافقې ته لیواله دی خو د چین ولسمشر شي ولسمشر ټرمپ ته ویل چې د مقابلې په نسبت ډیالوګ بهتره دی له خپل چینایي سیال سره تر خبرو مخکې ولسمشر ټرمپ هیله څرګنده کړې وه چې یوه مثمره جلسه به ولري خو ولسمشر ټرمپ ټینګار کړی و که د دواړو هیوادونو د تجارت پر سر د لانجې په حل کې پرمختګ ونوسو دای به خپل هغه پلان عملی کړی چې لمخې به پر چینایي تولیداتو تعرفه پراخیږي
د تعرفو او بخې د تعرفو د وزکیدو زیانونه څه دي
هغه تعرفې چې لوړاندې وضع سوي په دواړو هیوادونو کې کمپنیو ته د میلیاردونو ډالرو په ارزښت زیان اړولی دی او په نړیواله سطحه یې د اقتصادي رکود بیره ولاړه کړې ده دا مسله د دې سبب سوي چې په ټوله نړۍ کې د ونډو یا اسهامو بازارونه بې ثباته سي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې له چین سره د تجارت پر مسله انتقادونه کړي دي د امریکا حکومت د امریکا د معنوي شتمنۍ د غلا کولو او د چین په مارکیټ کې د امریکایي او نورو بهرنیو شرکتونو په وړاندې د پرتو خنډونو د لرې کولو په برخه کې چین څخه د پراخو بدلونونو غوښتنه کړې ده پیکینګ بیا وایي چې واشنگتن غیر منطقي غوښتنې لري او باید چې ځینې امتیازونه ومني د چین یو ډیپلومات پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل چې موږ داسې احساسوو چې امریکایي لوری تر حد زیات فشار وضع کوي زیاتې غوښتنې مطرح کوي خو کوم امتیاز ته غاړه نه ږدي د امریکا ولسمشر له خپل چینایي سیال سره په داسې حال کې خبرې کوي چې پرون یې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم کتلي وو
ډېره زیاته مننه دوستانو صالح محمد صالح و چې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د چین د رهبر شي جین پینګ د هغه لیدنې په اړه او د نو موافقو په اړه چې په جاپان کې کړي حال راکو
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
او سمبرتا کابل تھا د افغانستان کورن یو مسلو تراب شدې ته چې د کابل چاپ دینن رسی او رسپانو د افغانستان د سیاسي حالات او پاړه او د سیمه په مسلو څلې کلی دي ناجیه صافي ورته کتنه کړې
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو پاکستان ته د افغان ولسمشر سفر او د قطر ووم کنفرانس په اړه لیکنې او تبصرې کړي. ویسا ورځپاڼې په خپلې سرمقاله کې لیکلي د ولسمشر غنی پر سفر پاکستان ولې خوښ دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د پاکستان حکومت په څو بېلابېلو دلایلو غواړي چې نور د سیمې په کچه د افغانستان اوسنۍ لانجه ختمه کړي. د سرمقالې د لیکوال په باور لومړی پاکستان د افغانستان د اوسنۍ جګړې د ختمېدو لپاره له لویو لوبغاړو سره شریکې پروژې لري، او دوهم دا چې د پاکستان اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی، او درېیم د اندېښنې وړ خبره دا ده چې ښې ولسمشر په دې سفر کې پاکستانیانو ته د تیر په څیر یو طرفه امتیازات منلي وي. بلخوا د هیواد ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی پاکستانی واکمن باید له فرصته ګټه پورته کړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغانستان د سیمې د اتصال مهم مرکز دی، او پاکستان باید د سیمې او په ځانګړې توګه په افغانستان کې خپله تګلاره بدله کړي. په سرمقاله کې راغلي د پاکستان دغه پالیسي یاد هیواد انزوا ته کش کړی، او که دا لړۍ دوامداره وساتي نو دغه هیواد به د تباهۍ کندې ته ورټیل وهي. اسلام ورځپاڼې بیا په خپلې سرمقاله کې لیکلي افغانستان یو وارې بیا له تروریزم سره د مبارزې لپاره پر پاکستان داسې محل ټینګار کړی چې دغه هیواد په کراتو خپلې ژمنې ماتې کړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغانان له پاکستان څخه د تروریزم د زالو د لمنځه وړلو او افغان سولې په مذاکراتو کې د عملي همکارۍ غوښتونکي دي. سرخط ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی آیا د قطر اووم پړاو خبرې به کومه پایله ولري. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د افغان سولې په اړه د امریکا او طالبانو اووم پړاو خبرې داسې مهال پیلېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د ناټو عمومي منشي ټینګار کړی چې د افغان سولې هوکړه لیک ته د رسیدو لپاره به لاره هواره کړي. د سرمقالې د لیکوال په باور د امریکایي او ناټو چارواکو خبرو ته په کتو داسې ښکاري چې امریکا به دا ځل خپل ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ته دا دنده سپارلې وي چې د افغان سولې په اړه د بحثونو اوږده لړۍ رالنډه او پروسه خپل اصلي مسیر ته چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پیل دی برابر کړي. د سرمقالې په پای کې راغلي کچېرې امریکا بیا هم منتونېږي چې طالبان بین الافغاني خبرو ته حاضر کړي نو دا پړاو خبرې به هم د تیرو په څیر وي او کومې لازمې پایلې به ونه لري. او دنیا ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې بیا د یو شمېر افغان کتونکو په حواله لیکلي چې د قطر اووم پړاو خبرې به بین الافغاني سولې ته لار هواره کړي، او تمه ده چې دغه خبرې د المان په منځګړیتوب تر یوې میاشتې پورې ترسره شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم ځئ چې خوست ته ولاړ شو. په خوست کې د لکڼو اړوند په یوه سرحدي سیمه کې د هلکانو د ښوونځي لپاره د ودانۍ د جوړولو کار پیل شوی. د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
د خوست د لکڼو د سرحدي سیمې د سرکی بوډیو د هلکانو ښوونځي ته چې زده کوونکي د دیارلس کاله د ګورګورو د ونو سیورو ته زده کړې کوي د یوې اساسي ودانۍ د جوړولو کار پیل شو. د جمعې ورځې له غرمې وروسته د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان د یادې ودانۍ د کار په پیل ځای کې آزادۍ راډیو ته وویل
دا مکتب چې اتلس درسي اتاقونه به لري په درې پوړونو کې اتلس میاشتو په موده کې د هندوستان هیواد د یویشت نیم میلیونو افغانۍ په ارزښت سره جوړیږي. د دې ودانۍ په جوړېدو سره به په دغه شاوخوا منطقه کې د هغو زرګونو زده کوونکو ستونزې حل شي چې دا مهال د ستونزو سره مخامخ.
قومی مشر احمد شاخان او حاجی شاپور وای چې دا ښوونځی په پیل کې ابتدایه و وروسته منځنۍ ښوونځی شو او اوس لسه ده.
دغه ورکو سره دي چې د ولسم نه کې پریښو دي د ګورګورو نه دي درس او د المرو باد و باران نو د آتش سره په تکلیف خو بیا د خپل تعلیم مختب ولد
د لکان سیمه ډیر خلک اوسه پوری دیوال سره ته مکتبونه یي جناکه خو بالکل مکتب نه لري اوسه په لکان سیمه کې څنګه څو مکتبونه خو د اوس فعلا په مر کې نو سیا د دیوالو سره ته سبا کې ډیر د پرخو ضرورت ډیر اړین ده.
د تاثیر الله ماخام په نوم د سرکی بړیو د لسې دی ورسم ټولګي زده کوونکي هم وایي چې ډیر کله به د ښوونکو او کتابونو ستونزه نه وه، خو د باد باران یخنۍ او ګرمۍ له لاسه به یې په زده کړو کې ځنډ پیښ شو.
دلته موږ معلمان به هم پراو کتابو ستونزه موږ دومره نه لرله، خو یوه ستونزه چې موږ لرله همدغه د تعمیره ستونزه وه. د بوت په حالات کې د بارون په حالات کې موږ شاګردانو نشول کړل چې درس وایي.
د سرکی بوډۍ د سرحدي لسې د ښوونځي لپاره د ودانۍ د جوړولو د کار په پیل غونډه کې خوست والي یو شمېر ملکي او پوځي مسؤلینو همدارنګه د خوست د بیلابیلو سیمو قومي مخورو او مدني فعالانو هم برخه اخیستې وه. خوست والي د یادې سیمې د اوسیدونکو د غوښتنو په ځواب کې وویل
ښوونه یو ډېر لوی او پراخ
ساحه ده او هر کال زمنګ نیوز د کوم کې خوندوی ته زی کمنګ نن دا 200 چې څومره خوند دا ټول هم جوړ کړ بل کال ته مونږ بیا هم د خوندیو لستون سره مخ نو دا به امره په دوامدار توګه باندې ان شاء الله څومره چې دي اولویتونو په نظر کې نیولو سره ورته پلان گزاری کوو او جوړو.
یاد دیوی په خوست کې تر درنی مساو ډیر دولتي خوانځي موجود دي چې شپې ته سلنه ودانه نه لري. په دې ولایت کې اوس مهال د 1500 میلیون افغانۍ په لګښت د لکنو په سیمه کې د څلورو لسو په ګډون د شپږ 500 خوانځیو پر ودانیو کار روان دی چې په راتلونکو میاشتو کې به د نویو جوړیدونکو ودانیو دا رقم 2 اتیا خوانځیو ته لوړ شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ رادیو ناوړی د ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:00 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. اوس همزو بیرته کابل ته رحمت الله افغان د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروړي.
ډاکټر سوینن د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ ووم پړاو نوي خبرې په قطر کې پیل سي. ارګوای چې عبدالسلام رحیم د سولې په چارو کې د دولت د وزیر او په دې برخه کې د جمهوریت د ځنګړي استازي په توګه ټاکل شوی. د بغلان سیمه چارواکي وایي چې په نهرین ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې څلوري وسولسي پاتون کوونکي وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن ټاکل شوی افغانستان او د پاکستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه وسی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته د لیدو بلنه ورکړه. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د نړۍ د 60 سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې ترڅنګ د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره وکتل. هغه یې وستایي او ویل چې ډیر ښه کارونه کوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی خبرونه مو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله چې غواړئ زموږ په پاڼه ازادي راډیو .com کې کتلی شئ. اوس هم د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د ازادۍ راډیو ځنګړی پروګرام د زهرو کاروان خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همتی موتاسته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو قاچاق ډیر سوی چې د نشي موادو په جوړولو کې کار ځنی اخیستل کیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم پیښته راګرځو چې مسکه هوته کې وړاندې کوي.
په کابل ښار کې د نشي موادو د قاچاقونکو یو شبکه او نږدې 60 تنه خرڅونکي ونیول شول. د کابل امنیت قمندانۍ ویان فرامرز فردوس ازادي راډیو ته وویل په لومړیو عملیاتو کې چې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو او ځانګړو امنیتي ځواکونو د سرطان د میاشتې پر 4 نیټه د کابل ښار د دریمې امنیتي حوزې په سیمه کې وشول. په نتیجه کې د قاچاقونکو شبکې 2 مشران ونیول شول. دغه ډول د کابل امنیت قمندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د کابل ښار په حوزو او پغمان ولسوالۍ کې د نشي موادو 10 خرڅونکي په داسې حال کې نیولې چې پر معتادینو باندې نشي مواد خرڅول. نو دې سره یې نږدې 10 کیلوګرام نشي مواد هم نیولې چې 1040 نشي ګولۍ دي. په سالنګ ولسوالۍ کې 6 کیلوګرام نشي مواد په داسې حال کې ونیول شول چې د افغانستان له شمال څخه کابل ته قاچاق کېدل. د پروان ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د سرطان د میاشتې پر 4 نیټه په سالنګ ولسوالۍ کې د تلاشۍ پر مهال په یوه کورلا موټر کې 1.5 کیلوګرام تریاک او یوه لارۍ موټر کې 5 کیلوګرامه چرس ونیول. موټر چلوونکي هم د دې موادو د قاچاقو په تور نیول شوي دي. او د نړۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په تیرو 3 میاشتو کې د نشي موادو او قاچاق کوونکو نیول ډیر شوي دي. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محید د سرطان د میاشتې پر 4 نیټه خبري اعلان ته وویل د 1998 کال په لومړیو 3 میاشتو کې په مجموعي ډول 255 پیښو دوسیې له 321 تورانو کسانو سره د مرکز ته سپارل شوي دي. په داسې حال کې چې د 1990 شمسی کال په وروستیو دریو میاشتو کې 1600 دوسی له 230 تورنو کسانو سره د مرکز ته سپارل شوی وي.
در جمع بازداشت شدگان 70
په نیول شوی کسانو کې 20 کسانو غوښتل چې د حمد کرزی نړیوال هوایی ډګر له لارې نشه یي مواد بهر ته قاچاق کړي. په تیرو دریو میاشتو کې 293 کسان نیول شوي چې 14 د عامه خدماتو کارکوونکي او 9 ښځې دي چې د عدلي او قضایي مرکز ابتدایه محکمې له 150 څخه نیولې بیا تر 100 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل.
د یادونې وړ ده چې په تیرو دریو میاشتو کې د نشه یي موادو ډېری قضایي او نشه یي موادو قاچاق کوونکي په کابل کې نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیش را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په دې اړه راپور لرو چې افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو قاچاق ډیر سوی چې د نشي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
نظر به سال گذشته قاچاق
د تیر سال په پرتله د کیخي قاچاق ډیر شوی.
د روزګان ولایت په اړه هم راپور لرو.
موږ به فورونه مرته کړی و در تاریخ پورې هغه به تاریخ نن ځان کړه ولا خلکو به قرض زغ غوښتي موږ به درلو دي نه.
دا چې نشه د انسان پر پازه ستونی او غوژو باندې سن اور اغیز لري په دې اړه له ډاکټر محب الله مشوانی سره مرکه لرو.
چې کله هم ماشوم دلته راشي ورکوټه ماشوم چې نوې زیږیدلې غوږی خرابي مونږه ولې پښتنه دا کو چې په کور کې څوک سیګریټ خونسکي.
احمد ظاهر په نوم یو معتاد وایي چې په مصر کې لوړې زده کړې کړي او کاري تجربه هم لري خو اوس د نشې له امله څوک کار نه ورکوي.
زه به چې خمار بوم لکه بېګانه د کله چې پرته ورسه هیڅ په ما بده کیسه کې بنوم چې څوک دي.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو. په ډرامه کې به واورو چې په نیمه شپه کې د کبیر لالا د کور دروازه څوک ټکوي او وروسته به څه پېښ شي.
وسره پورته سره دروازه ټکیږي.
څه شی دروازه ټکیږي؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو د قاچاقو د ډېروالي خبر ورکوي چې د نشي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي. د دې مرکز ویاند خالد موحد وایي چې له نشي موادو سره د افغان دولت د مبارزې په نتیجه کې اوس نړیوالو بازارونو ته لږ تاریخ قاچاق کیږي خو له ګاونډیو هیوادونو څخه بیا افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو قاچاق ډېر سوی چې د نشي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي. امنیتي کارپوهان افغانستان ته د دې ډول کیمیاوي موادو د قاچاقو دلیل د افغانستان د هیروینو لپاره په نړیوالو بازارونو کې د مافیایي ډلو ډېره غوښتنه بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د افغان دولت تازه څېړنې ښیي چې افغانستان ته د کیمیاوي نشه یي موادو د قاچاقو له ډېرېدلو سره یو ځای د هغو پریکرسرونو او کیمیاوي موادو قاچاق هم ډېر سوی چې د هیروینو په جوړېدلو کې کار ځنې اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو د سازمان په تازه راپور کې هم راغلی چې د نشه یي موادو د تولید او قاچاقو بهیر او وضعیت پیچلی سوی دی. له همدې امله باید د موثرې او ګټورې مبارزې لپاره د دولتونو ترمنځ همغږي ډیره او د دولتي او نادولتي ادارو ظرفیت لوړ کړل سي. د نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد وایي د تیرو کلونو په پرتله د افغان دولت ادارو ظرفیت لوړ سوی چې په نتیجه کې یې له افغانستان څخه بهر ته د تریاکو د قاچاقو کچه ټیټه سوې خو له نورو هیوادونو څخه بیا افغانستان ته د کیمیاوي او مصنوعي نشي موادو قاچاق ډیر سوی دی.
نظر به سال گذشته قاچاق
د تیر سال په پرتله د خیخي قاچاق ډیر شوی چې په دې برخه کې لاسته راوړنی او د دې ډول نشئی موادو نیول هم ډیر شوی دي. په خوا به سرحدي سیمو کې د هیروینو او مورفینو نیولو دا خوده چې دا مواد په افغانستان کې جوړیږي خو اوس څېړنې او شمیرې ښیي چې د نشئی موادو د تولید ځای بدل شوی او له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د نشئی موادو قاچاق هم کنټرول شوی دی.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا UNODC له نشئی موادو سره مبارزه په هغه صورت کې ګټوره بولی چې دولتونه حساب ورکړي او د روغتیایي او اجتماعي خدماتو داسې معیاري ادارې ولري چې د عدالت ترڅنګ د نشئی موادو له امله زیانمن شویو افغانانو ته روغتیایي خدمات هم ورسوي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د افغانستان امنیتي ادارې یوازې په تیرو دریو میاشتو کې د نشئی موادو د قاچاقو په تور 321 کسان نیولې دي. له دې ډلې څخه 293 کسان یې له یو څخه نیولې بیا تر 150 کالو پورې په بند باندې محکوم شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت پخوانی معین او امنیتی کارپو میرزا محمد یارمند د نشئی موادو د کاچاکو او استعمال په برخه کې دولتونه او نړیوالې ادارې په بیغوري تورنوي او زیاتوي چې دې ادارو له نشئی موادو سره مبارزې ته لومړیتوب نه دی ورکړی او مبارزه د عمل پر ځای یوازې د عکس العمل بڼه لري.
د نشئی موادو قاچاق د هر کال په تیریدو سره ډیریږي. په ځانګړي ډول دا خبره د یادولو وړ ده چې موږ د نشئی موادو د وقایي پروګرامونه نه لرو. دلته څو موضوعات مهم دي چې باید نړیواله ټولنه پام ورته وکړي. لومړی دا چې باید نړیوال مارکیټ یې وتړل شي. دوهم دا چې باید په نړیواله کچه یې غوښتنه راکمه کړل شي چې په میلیونونو ډالر افغانستان ته رانه وړل شي.
تیر کال په کابل او اسلام آباد کې دوه کانفرانسونه جوړ شول چې په هغو کې د سیمې کارپوهانو د سیمې په کچه له نشئی موادو سره د مبارزې د ستراتیژي پر یوه طرحه بحث کړی و، خو دې بحث نتیجه ورنکړه او ستراتیژي جوړه نه شوه. ښاغلی یارمن وایي چې د افغانستان د نشئی موادو له امله ګاونډیو هیوادونو ته هم زیان رسیږي، خو بیا هم ګاونډي هیوادونه لیوالتیا نه لري چې له افغانستان سره په ګډه د نشئی موادو پر ضد مبارزه وکړي.
محمد ایاس ترنکو چې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو په اړه یې راپور راوړوه چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي، اوس روزګان ولایت ته ځو او هلته د بزګرو حال اخلو. د روزګان ولایت بزګران وایي چې شنې خونې د کوکنارو ښه بدیل دی. کومو بزګرانو ته چې شنې خونې جوړې سوې دي هغوی اوس کوکنار نه کري. د دې موضوع تفصیل به د شریف الله شرافت په راپور کې واورو.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمیر بزګران وایي په دغه ولایت کې شنو خونو ښه پایله ورکړي او د کوکنارو ښه بدیل دی. د دې لډلې یو هم حاجی امیدالله دی چې مخکې په خپل ځمکه کوکنار کرلې وه، خو اوس یې د ترینکوټ ښار اړوند په خیرو کاري سیمه کې پر یو جریب ځمکه شنه خونه درولې او سبزیجات یې پکښې کې کرلې دي. د ازادي راډیو ته ویل کله چې له کوکنارو څخه لاس پر سر سوی او د شنې خونې کاروبار ته یې مخه کړې نو اقتصاد یې قوي سوی او ښه ژوند لري. دی وایي دغه شنه خونه دولت ورکړې او هره ورځ په اوسط ډول د 8000 افغانۍ څخه نیولې تر 9000 افغانۍ پورې عاید لاس ته ترې راوړي.
مخکې خونه چې د ټوک کوکنار به مې کرل هغه به کوکنارو به افلا مرضونه پسې واخیستله، موږ به پورونه هم ورته کړي وه تر تاریاکو پورې، هغه به تاریاکو نتیجه نه کړوله، پورونه به مې هم دغسې پسې ودرېدله، خلکو به قرض سه غوښتي موږ به نه درلودی نه. او اوس چې په دغه شنه خونه لګیا سوي نه بس د چا قرض راباندې دي او د یاله مې ګوله برابري د هغو نه بس د بل داسې ناوړه کار سره ګرځولې مې.
له دغه شنو خونو څخه نه یوازې بزګران ګټه اخلي بلکې وزګاره کسانو ته هم پکښې کې د کار زمینه برابره سوې. د دې له ډلې یو هم علي محمد دی چې مخکې د بیکاري څخه د نورو خلکو په مځکه کوکنار کرل او یا به یې هم روزانه کول، خو اوس په شنه خونو کې په مزدوري د سبزیجاتو پالنه کوي.
مخکې مې بازار کې به یې روزانه کوله یا به مې تاریا کرله، نن ګر اوس راغلی یم په دغه شنه خونه کې بس دلته خپله یو خواري تخکوم یا کې ډوډۍ برابرو دا کې بس هرې وته ښه د عیال ډوډۍ برابرېږي.
د علي محمد او حمید الله ترڅنګ شولی هم له هغه وروسته د کوکنارو څخه لاس پر سر سوی کله چې دولت یې پر ځمکه شنه خونه ورته درولې. د ازادي راډیو ته ویل چې له یادې شنې خونې څخه ښه ګټه لاسته راوړي.
وزګان خو بل کار نه و، بیا کوکنارو کروندې مو کرلې، دغه ګرنوتونو د کوکنارو په بدل کې راووته. موږ د دولت څخه ډېر راضي، موږ د دولت نور کانجابیم غواړو چې داسې پروژې په دي کې یعنې مقصد د تاریاکو تباهي اسونې زیاته وه، یعنې ګټه یم نه وه، مقصد موږ په ستړي و په سرګردانه وو، یعنې د دغه اصول بې سده ډېر دي، عاید یې تر هغه تاریاکو ډېر دي.
د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین هم وایي چې په دغه ولایت کې شنو خونو ښه پایله ورکړې او د کوکنارو ښه بدیل دی. د دغې ادارې مشر احمد شاه خیری ازادي راډیو ته وویل چې یادې خونې نه یوازې د کوکنارو ښه بدیل دی بلکې دغه ولایت یې د سبزیجاتو له اړخه هم پر ځان بسیا کړي.
څرنګه چې موږ د بعضو شنو خونو د پښتنانو څخه پوښتنه کړې، راپورونه هم ترلاسه کړي دي، دوی له دغه شنو خونو څخه ډېر ښه عاید په لاس راوړی دی. هغه غټو شنو خونو څخه یې د کال په اوږدو کې تقریبا 10 لکه آی ترلاسه کړی دی چې دا د بزګر لپاره د خلکو لپاره یو ډیر ښه آی دی.
خیری وایي په تیرو دوه کلونو کې په دغه ولایت کې د زراعت ریاست او د تغییر اقلیم پروژې 115 غټې او کوچنۍ شنې خونې جوړې کړې بزګرانو ته. نوموړی زیاتوي چې دوی پلان لري دغه ډول شنې خونې نورې هم جوړې کړي، ځکه د ده په خبره چې شنې خونې د کوکنارو ښه بدیل دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال
او په وړاندې د روانه مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ پرمزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې نشه د انسان پر پازه، ستونی او غوږو باندې څه ډول ناوړه اغیزې کوي. ډاکټران وایي هغه معتادین چې د خولې او پزې له لارې نشي مواد استعمالوي، لږ وروسته د هغوی د ستوني، پزې او غوږونو فعالیت ګډوډ کیږي. دا چې نشه ولې د انسان پر پازه، ستوني او غوږونو ناوړه اغیزې کوي، په لنډ مهال او اوږد مهال کې زیانونه څه دي؟ معتادین تر څومره وخته پورې د دغه ډول ناوړه اغیزو څخه ځورېږي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر محیب الله مشواڼي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې په عمومي ډول نشه د انسان پر ستوني، پازه او غوږونو باندې څومره ناوړه اغیزې لري.
ځینې داسې نشئ توکي دي چې هغه د پوزې د لارې مستل کېږي، ځینې بیا داسې وي چې هغه په سګرټ کې څکول کېږي، او بیا ځینې داسې وي لکه د مایاتو په شکل کې یا د الکوهلو په شکل کې اغستل کېږي. د پوزې د لارې چې کوم نشئ اغستل کېږي، د هغې سره عارضي په پوزه باندې کوم علائم د هغوی راځي، لکه پوزه بندېدل، خوشبوئی یا د بدبوئی حس ختمېدل. د دې علاوه پوزه چې کله هم بند شي، هلته پړسوب پیدا شي، د هغې سره بیا سانوزټ کېږي او میکروبونه پیدا کېږي. داغه سره بیا داسې وشي چې زمونږ کم تنفسي لار ده، داغه پرده چې داغه بیهوش شي، داغه سره بیا د دینه چې مخ کې بیا مونږ زو لکه وای شراب دي، داغه سره بیا داسې وی چې په هغه وخت باندې په دمره سوزش او دمره خرابېدل دا ور سره جوړي، کله چې هغه په وینه کې جذب شي، د غوږ په اعصابو باندې یا حسي سچې د پاغي باندې اثرات پریوزي. د دې نه علاوه بیا نور روس سرطانونه د پوزې مری یا د وچه غاړې سرطانونه داغه نه بیرستو پیدا کیږي. زمونږ د تنفسي لار چې څومره ده، په دې کې کومه پرده چې ده، د دې کومې حجرې وي پاغي باندې واړه واړه تارونه وي یا داسې ویښتو په شانتي هغه تسهیلیا وي، هغه مکمل حرکتونه کوي. کله چې هر قسم نشه واغسل شي، داغه سره دا به هوښ کیږي، التهابي کیږي، میکروبي کیږي، مشکل ورته پیدا کیږي. او بل کله چې دا ډیر وخت پاره وي، نو بیا داغه نه بیا مونږ دا سوچو ویل چې سرطانونه واغه طرف ته بیا دا نور مشکلات دوی ته پیدا کیدلی شي.
ولې نشه د انسان پر غوږونو باندې ناوړه تاثیر لري؟
د پوزې په شاتنی حصه کې د غوږ د منځنۍ حصې یو ټیوب دی، یوه لار د هغه دغلته خلاصېږي کوم چې زمونږ د غوږ د منځنۍ حصې فشارونه برابروي. چې کله دا خلک سګرټ وڅکي یا چرسو یا هر قسم نشه وکړي، هغې سره دا اسټیشن ټیوب یا دغه لاره بندېږي، نو غوږونه ورسره بند شي. او بل چې د ډېر وخت لپاره کله دا استفاده شي، دا په وینه کې شاملېږي، په وینه کې شامل شي، د دې نه بیا د غوږ کم داخلي حصه چې ده، په کوم کې چې اعصاب دي، هغه اعصاب خرابوي، د منځ وړي. او کله چې دغه اعصابي حصه د منځ نوي سي، هغه بیرته بیا جوړیږي، نو د خلکو اورېدل هم مکمل ورسره ختمېږي د وخت سره. چې کله هم پودر په پوزه باندې ولګيږي، دا غي سره د وینې رګونه د دې سره تنګيږي، اولته وینه کمه زی پوزلا. کله چې هم پوزه ته وینه کمه لاړه شي، دا غي سره پوزه وچه شي، د پوزه افرازات هم ورسره ډیریږي. او کوم خلک چې شراب څکي، وخت کې ورسره سیګریټ هم استفاده کوي، نو دغه وجه ده چې 15 چنده زیات پاغو کې د سرطان د پیدا کېدو چانس وي یا پاغو کې دغه خطر وي.
په نشه یي موادو کې کوم یو یې ډیر د ستوني او د غوږونو لپاره خطرناک دي؟
په ټوله دنیا کې چې څومره نشي دي، ټوله په یو کټګوري کې دي، سیګریټ په بل کټګوري کې دي. ولې چې سیګریټ ډیر زیات خلک سکي او داغه نقصانونه هم ډیر زیات دي. د ټول بدن څومره سرطانونه دي، په هغه کې 5% صرف هغه سرطانونه دي چې هغه د سر، یعنی مطلب د پوزې مری کې، او دا نور چې کوم 94% دا په ټول بدن کې کیږي. او د دې 5% سرطانونو وجه عموما شراب، سیګریټ او سره دغه شانتي نور قسمونه، نسوار، پان او دغه چې څوک استفاده کوي په دوی کې ډیر زیات دي. کم خلک چې کوکاین یا دغه شانتي نور نشي دي، ټابلیټونه دي، د دې ټولو یو دغه وی مونږ ورته طبي دغه کې ویزو اکټیو سبسټانس وایو، دا د وینې د رګونو څنګه یو. نو دا خلک سانوزټوم ډیر زیات لري، چې لږ وخت هم دا استفاده کوي په پوزه پرده کې سوري کېږي، او کله چې هم د پوزه په پرده کې سوري وشي، بیا پوزه صحیح کار نه کوي.
دغه تاثیرات تر څومره وخت پورې په معتادینو کې پاتې کیږي؟
یو کس چې هغه ډیر وخت سیګریټ څکولی وي نو شل کاله پس به دا د هغه کس برابرېږي کوم چې په ټولو عمر کې سیګریټ نه وي څکولی. نو دغه شانتې د ټولو نشو اثرات دي هغه په بدن کې د ډیر وخت پورې پاتې کیږي. فرضاً یو کس چې هغه د پوزې د لارې نه نشه اخلي هغه چې کله هم دا نشه پرېږدي ډیر لږ وخت کې هغه بیرته راتلی شي. یا یو کس داسې دی فرضاً هغه سیګریټ د لارې مختلف چرس یا څه نشي استفاده کوي د غوږ په منځنۍ حصه کې اوبه دي نو هغه ډیر لږ وخت کې دوه درې میاشتو کې هغه عادي حالت ته راتلی شي. ځینې داسې اثرات لري فرضاً یو کس چې ډیر وخت لپاره هغه چا سیګریټ یا الکوهل استفاده کړی دي او د هغې سره د غوږ حس ختم شوی دی نو هغه بیا اوږد مهاله اثرات دي هغه بیا ډیر وخت اخلي ښه کېدو کې یا امکان لري هغه بیرته جوړ هم نشي.
دغه د نشې تاثیرات په کوم عمر کې ډیر زیات وي؟
وہ سپور پدی وان چ تحقیق نه دی شوی چې عمرونو باندې څومره اثر دی. فرضاً ماشومان باندې ډیر زیات اثر وی چې کله هم ماشوم دلته راشي ورکوټه ماشوم چې نوې زیږیدلې غوږی خرابې منګاولې پښتنه دا کو چې په کور کې څوک سیګریټ خونس کی. ځینې خلک دی هغه بیا ډیر عمر سیګریټ اوس کې هغه کې سرطان پیدا نه کی نو دا په انسان نه دی یو انسان نه په بل باندې هم فرق پرې باسي دا خبره.
هغه میندې چې غوی امیدوار وي ماشوم لري او بیا دوی نشه کوي هغه ماشوم چې د مور په خېټه کې ده په غو باندې هم کوم تاثیر لري او کنه؟
کمی میندې چې امیدوار وي هغه که فرضاً سیګریټ څکي نو هغه په ماشوم باندې د ماشوم په جوړېدو باندې هغه ډېر بد اغېز لري او هغه ماشوم بیا د مختلفو مازوریانو سره پیدا کیږي. دغه شانتې الکوهل هم دي او دغه شانتې نور چې څومره نشه یي توکي دي هغه چې استعمال کړي دغه سره ماشوم مازوره پیدا کیږي. د دې سره دغه ماشوم غوږ بایدل دواره شروع کیږي د پوزې حساسیت هم ورسره پیدا کوي او بیا د عمر د تیرېدو سره دغه کوګونه یا اورېدل کمزوري پاتې عذاب یا صحیح نه جوړیږي او ماشوم د مزورې سره پیدا کیږي.
د انسان پر پازه ستونی او غژونو باندې د نشو د ناوړه اغیزو په اړه مو له ډاکټر محیب الله مشوانی سره زموږ د همکار محمد ایاز سره نک مرکه اورېده.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ترنو اورېدونکو تاسی ازادي راډیو اوریچ پر 2016 مزنی سپوخ پریږي او اوس ته خاطرې واردی. د میدان وردګو ولایت 45 کلن احمد ظاهر په مصر کې لوړې زده کړې کړي او څو کاله له ترکانو سره ترجمانی هم کړې ده. دی وایي چې شپږ کاله د کیک بوکس ورزش کړي او څو سیالۍ هم ګټلې دي. دا چې احمد ظاهر څنګه په نشو اخته سو او وروسته له څه ډول ستونزو سره مخ سو په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
زه په خپله د 12 سبب لغ شوایم د یو مصرې لغله او هغه زو د دونس بوتله ما مصر ته پنځه کاله درې مې تل کله ورته دغه په لغ سم خالي شولم صدر کوله مې د ټکیون سره ترجمه یاب کول وکړو شپه کوله مې کې بوک سره دی زه تلم کلاب ته تعلم سلام بس د مو سره یو عارفو ام یې سوتان دول مې وو هغه مې په هر مسبخه کې مثلا مو مخبل هغه ته ولا مسابقه نو دغه د نیورون سبب چې دا سره ګره ډیر قوی دی مثلا هر میدان وړي دا به سره کم کو نو د نیورون جام سره سره را چا چې مو تاسو سره باندې دا غوس کا خدي په دغه مې څخه ګډوډ ورم اوغوس به تاب نه کی د تاریخ خو را چې سم تامین وکړي به مې تاریخ خوړل ورم نو تمرین مې ډیر کولو مخکې د تاریخ کوم 15 ځله کې تمرین کولو ته شول لیکو پوری چې تاریخ مې مثلا مصرف کړم مو نیم ځله تمرین کولو به مو ته استاد وایي چې همزاور ته داسې دې تمرین کې مو ته بده یې بیا چې دوی مې شو اوغوس مواد شول ما د خفه شده مونه به مو وخت یې اول ورو کورونه ته چې دغه توزه به دوه مواد اوغوس ته دې دوه غمه وخوري د پلو مې خفه شو مې مې خفه شو لام ګرو مې خفه شو دې مې غوښنه کولای چې مثلا تکراری مثلا څنګه درس کولې خو مولا دالو کول نه دی پښ په مور زمان کې مثلا په مور ته تاثیر وکړو مثلا کرا په امپری خو نه مور را اته نه امپری خو ما دې خپل کولایم جدا کولم را د هر څنګه جدا کوم ځکه ما و مې دې شو را یعنی هه توزه دې کړم نه کنه چې څه خنه یې مار سم وکړت خو په مور زمان کې خو کله به بیا به شه برونو ما یا مشه کورو ما یو به شاش په کور بوم دې مشه برونو بوم ما ایسه پیسې مثلا مو چې دې ترجمه نه پیسې بکړي وي یو څه دغه مې ګټه خاصه خاصه بونګه مې خاصه ورورا زه به چې خمار بوم مثلا لکه بیگانه د کډو چې پراته وس ایس په مو بده کې ساکه بنوم چې څوک دی هیڅ مې کول اخر اس ورا ورورا بت درې مې سوت سره ورورا د سې سګاډ ورا شو دا یو ورځ دې بعد خمار ما کور کې نو سم خاصه مې ویدا وا کله مې وخصه ورورا بس مو مخ کې چې ترجمه مو پاسې مې ګلارلې تلو مو تاخه سیوا مو خوم شو ورورا بس نو کله مې وخصه ته بس ور مو وخصه ورورا تلو مې وخصه ورورا د لازر غوتی مخاته کا پدریز رپی نو ما غدریز من وخت له کور وو ته ما شلس په بخي کوت له ورن شو لما نو ما غ په شلس په چې بت له ورن کوت او راجالو وانا کلی صوب دی بعد حالت او کور او تی دی وشه بس له ورده او ابو سره ورده ابا خیرک
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دادی د زهر کاروان خبرونه ورستي برخته را ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نیمه شپه وي او کبیر لالا په خپل کور کې ویده وي. په دې وخت کې د کور دروازه ټکیږي. کبیر لالا او میرمنه یې سخت وارخطا کیږي او نه پوهیږي چې دروازه به څوک ټکوي. دا چې دروازه به څوک ټکوي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
کبیر لالا سلام علیکم.
وعلیکم سلام مجید، ستړی مشه؟
خیر ویسه، تام ستړی مشه؟ خدای دی خیر کی، د څه شي په کښت اخته یې؟
حلال کښت کوم.
خبره لانډه که، دا ستا حلال کښت څه شی دی؟
غنم کرم.
څه شی؟ غنم؟
هو غنم.
نو غنم خو ولاکه ستا په دا دومره خواره یارځي؟
که بل هیڅ نه یې، د بچیانو د کال غله خو به شي کنه.
کبیر لالا یوازې په غله هم څه نه دي جوړ، بچیان کالی دوا او نور ضرورتونه هم لري. سام تخم پکې وکړه چې جیب دې سام ډک شي، له غنمو څه نه جوړېږي.
نو څه شی پکې وکړم؟
کوکنار پکې وکړه، تر غنمو لس ځله ډېرې پیسې در جوړوي.
یاره اوس د تریاکو هم چندان خوند نشته.
ولې خوند نشته؟
چې تازه تریاک ټول کو ارزانه، که یې وساتو یا غل راپسې یا پولیس، غنم له اخرې خطر خو نه لري.
غنم هم خطر لري.
غنم به ولې خطر لري؟
ما هم اول دغه ستا غوندې فکر کاوه، خو کله مو څوک په ارامه پرېږدي.
نو دا خو زما خپله ځمکه ده، د چا یې څه که غنم پکې کرم که کوکنار.
ما هم اول دغسې فکر کاوه، خو وروسته پوه شوم چې ګیره زما په وا کې د لالا.
زه پوه نه شوم، څوک مو په ارامه نه پرېږدي.
بس بیا به وروسته پوه شي چې دا خلک څوک دي.
پوهېږم تاسې په یې ولې غاپې. په دې نیمه شپه کې دا دروازه څوک ټکوي؟
واښځې، څه خبره ده چې په دې نیمه شپه کې بونګېږې؟
و سړی، پورته سه، دروازه ټکېږي.
څه شی؟ دروازه ټکېږي؟
او دروازه ټکېږي.
ته ودرېږې، زه ورشم. نه پوهېږم چې په دې نیمه شپه کې به څوک
وې. و سړیه، اول دروازه مه خلاصوه، پوښتنه ځینې وکړه چې څوک دي.
بس خدای دې خیر را پېښ کړي. څوک یې؟
دروازه خلاصه که، خپل خلک یو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام کبیر لالا، ستړی مشي؟
خیر ویسي، وبخه مې نه پېژندلست. تاسې څوک یاست؟
کبیر لالا مونږ دې پېژنو، خیر که ته مو نه پېژنې.
راځئ کور ته به لاړ شو، ډوډۍ او چای به وخورو.
نه، چای او ډوډۍ نه خورو، بس د یوې خبرې لپاره راغلی یو.
د کومې خبرې لپاره راغلی یاست؟
مونږ اورېدلی دي چې ته غواړې غنم وکړې، دا خبره رښتیا ده؟
هو، دغسې نیت خو مې کړی دی.
تر دې خبرې تیر شه. مشرانو فیصله کړې ده چې باید ټول خلک کوکنار وکړي.
کومو مشرانو فیصله کړې ده؟ زمونږ د کلي مشرانو خو په دې باره کې څه نه دي ویلي.
دا د کلي د وړو مشرانو خبره نه ده، لویو مشرانو فیصله کړې ده چې باید ټول خلک کوکنار وکړي.
نو دا خو د هر چا خپل کار دی، که غنم کری که کوکنار.
کبیر لالا، دا د مشرانو فیصله ده، مشوره نه ده، پوه شو که نه؟
زه هېڅ پوه نه شوم، دا کوم مشران دي؟
بس داسې وګڼه چې زه مشر یم، ما فیصله کړې ده چې خامخا به کوکنار کری. اوس پوه شوې؟
مشرانو ته ووایه چې خیر دی، زه به غنم وکرم.
که تا ته اجازه درکو، سبا به بل بزګر وایي چې ما ته هم اجازه راکړه.
ستاسې مشران چیرې دي چې زه ورسره خبرې وکړم؟
زموږ مشران هر څوک نشي لیدلی، خو فیصلې لکه د لمر په شان ښکاره دي.
نو زه بله چاره م لرم که باید خامخا کوکنار وکړم.
او خامخا به کوکنار کری. چا چې زموږ د مشرانو خبره په ځمکه اچولې ده، هغوی اوس په دیرو کې پراته دي. پوه شوې؟ موږ نه درنه لاړو.
یا خدایه، دا څنګه ژوند شو؟ د خپل ځمکې واک نه لرو، اوس مجبور یم چې د زورورو خبره ومنم او د غنمو پر ځای کوکنار وکرم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.